السلام علیکم دی ازادی رادیو د نن ورځ خبرونه ته خراغلست نن سه شنبه ده د 1398 هجری المریز کال د لړم یا عقرب یوشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 12 سره برابر ده. د ازادۍ راډیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلوی بلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیری او وسلې په بشپړ ډول ایستلي دي. بشپړ خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونی څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ژر ژر تر ژره اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټکنی کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نومبر 15 نیټه د پنجشنبې ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ورځ ټاکلې ده. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون مخام پورې درې کلی تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه هم شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی قواقیت
داره. د عملیات له آنتن تپه څخه د ولسوالی د مرکز پر لور چې 3 کیلومتره فاصله لري پیل شوی دی. په دې سیمه کې چې مرکز درزاب تتللی ډیر ماینونه خښ دي. سیمه غرنۍ ده نو له همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان ولی وویل په عملیاتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي، خو دقیقه شمیره یې یاد نه کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له ویست انډیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له ویست انډیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې درې وړې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر راروانې دوشنبې پورې به دوام وکړي.
درې شل اووریزې لوبې پیل شي او یوازنۍ ټیسټ لوبه د ویل ده چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د ویست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ لوبډلې په هندوستان کې دغه سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له ویست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. د ویست انډیز لوبډله د نړۍ د کرکټ له لاسو غوره ټیمونو څخه ګڼل کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څار یوې ډلې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو په نویو نښتو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. دا مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوې چې د دواړو لوریو ترمنځ نښتې وشوې او امنیتي ځواکونو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پاوځ ویان جنرال عبدالکریم خلاف په دې اړه پرون د نومبر په 11 نیټه په بغداد کې خبریالانو ته وویل
الغالبية العظمى 99% من المتظاهرين لا يقومون بهذا.
اصلو کې نه نوی مظاهره چانو تشدد نه دی کړی، دوی په ازادۍ سره خپل نظریه وړاندې کوي، خو یو وړه ډله غله جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو برید کوي. له تیرې میاشتې راهیسې چې په عراق کې دا اعتراضونه د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر وړاندې پیل شوي، لږ تر لږه 360 تنه اعتراض کوونکي وژل شوي دي. کیف او روسپلو بلتون پالی وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره ور کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي، له 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونو یې د نومبر په 11 غرمه محل د دونیتسک له پیترفسکي سیمه پورا پشا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمه پاکول پیل شي. او د هنګ کانګ چارواکي وایي د ډیموکراسۍ پلو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی. یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11 د یو پولیس افسر له لورې وویشتل شو، او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یوه اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته ویشتل شوی. دا څلرویشتمه اونۍ ده چې په هنګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي. دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابهورئ چې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو بهیر دې نه ځنډنی کوي. د حکومت یو جګپوړي امنیتي مقام تایید کړی چې افغان حکومت به انس حقانی او د حقانی شبکې یو بل غړی خوشی کوي نه، خو قطر ته به د امریکا تر څارنې لاندې استوي. په نورو موضوعاتو کې، د میدان وردګو د قومونو استازو له حکومتي چارواکو غوښتي دي چې له بنده خوشی شوی جګړهمار قمندان علي پور بیا ونیسي. دوی د علي پور یا شمشیر د ظلمونو کیسې کوي.
امرتور نه وروسته خپل شخصي زندان ته وړي، خو په دغه اول شپه د بندګارۍ باندې د شهادت رسوي. هډوکي برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د دې جسد د دغه محل نه لري پیدا کی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي په ایران کې په یوه نه اعلان شوې بټۍ کې د یورانیمو بیلګې موندلې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. د ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د انتخاباتو نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې مشرې فدریکا موګیرینی پرون د خبره ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د دې انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې دا بهیر دې نه ټکنی کوي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي، او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چاري کمزوري کوي.
If the election results
دا وی کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوری کمزوري کوي. میرمن موګرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سمه نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې دغې لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له غواړو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسب رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه عمل کوي. په دې کې موږ د اروپای ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلوونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو پر نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناټو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي، په یوې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه یې غړیتوب لري، هم د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډې کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل سوې وه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان سوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به اعلان وکړای سي که څنګه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو جکپوری افغان چارواکی ویلی دی چې افغان حکومت به د حقانی شبکه درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې واستوي. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو ورسره واده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د امنیتی چارواکي زیاتوي چې د دوی په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو او افغان حکومت سره د نیخ په نیغه خبرو د پیلولو لپاره د لارې اوارولو وعده کړې ده. د امنیتی چارواکي واضح نه کړه چې دغه کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی به په دوو دریو ورځو کې د دوی په دو درې ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایي استادان، 60 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس په 2014 کال کې له کابله وتښتول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکل په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشي کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه. ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکه د طالبانو یوه څنګه ده چې جلال الدین حقانی یې بنسټ ایښی و او د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو مشهوره ده. د جلال الدین حقانی له مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی له نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي دي چې نو موړی تر سراج الدین حقانی ورسته د دې شبکې تر ټولو مهم غړی دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه یې ګڼ راپورونه برابر کړي دي وایي انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچي پلاوي کې هم شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه دی ښودل شوی. د ادارې ویلي وو چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قمندان او په قطر کې د دیره طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامله کړې او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګول شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز رتپانې د امریکا د یو شمیر تقاعد شویو سرتیرو غوښتنې ته کتلې چې وایي د دې هیواد سرتیر باید له افغانستانه ووځي. د یورو ایشیا بنسټ له 15 امریکایي متقاعدو نظامیانو سره خبرې کړې دي. دوی ټول په افغانستان کې خدمت کړی او په یو ډول په دې هیواد کې د ماموریت برخه وو. نیویورک ټایمز لیکلی دا 15 نظامیان د افغانستان د جګړې ځورونکو خاطرې او د خپل سترګو لیدلې حال وایي او دا ماموریت یو داسې بحران بولي چې نه بریالی کېدونکی دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا د پوز لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې وایي امریکا به یو څو کال نور هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی د یک شنبه په ورځ له ای بی سی نیوز شبکې سره په خبرو کې زیاته کړې چې د افغانستان ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. امریکایي ځواکونو په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر میاشتې تر حمله وروسته په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. خو ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د جګړې بار د هغو ځوانانو پر اوږو ایښودل شوی چې په نیویارک کې پر دوو برجونو د حمله په وختونو کې زیږیدلی لانو. د امریکا د پوز له لوی درستیز مارک میلی څخه د یک شنبه په ورځ په خبرو کې دا پوښتنه وسوه چې څه ډول د افغانستان اوږده جګړه توجیه کوي. د په ځواب کې ویل چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د تللو اصلي هدف د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته ډاډ ترلاسه کول و چې دا هیواد یو ځل بیا پر امریکا د حملې لپاره د تروریستانو په ځاله بدل نسی. واشنگتن اگزامینر رسپانډ لیکلی د افغانستان جګړه شایي ژر پای ته ونه رسیږي ځکه د امریکا د پوځ لوی درستیز په همدې باور دی چې دا ماموریت په چټکۍ سره بشپړ نه سي. ډیلی میل خبرونه د هغو غلاسیو لرغونو آثارو په اړه لیکلی چې برتانیې تر اولسو کلونو تحقیقات وروسته بیرته افغانستان ته سپارلې دي. مقاله لیکي چې د څلورمې پیړۍ بیبایي د بودا مجسمې چې له افغانستان غلا سوي او د لندن په هیترو ګمرک کې نیول سوي وي په برتانیه کې تر اولس کاله تحقیق وروسته افغانستان ته سپارل کیږي. وروسته له هغه چې افسرانو د پاکستان له پېښور ورتلونکي دوه کریټونه په دې شک ونیول چې په کریټونو کې د بودا په یوه مجسمه او نهو مجسمو په سرونو کې شایي مخدره مواد وي. وروسته له هغه چې په مجسمو کې هیڅ مخدره مواد ونه موندل سول د څلورمې او شپږمې پیړۍ دا مجسمې له وړونکو ونیول سوی. مقاله لیکي پلټونکو شک درلود چې دا لرغونی اثر له افغانستان غلا سوی. افغانستان اولس کاله مخکې له برتانیې وغوښتل چې دا اثر بیرته ورته وسپاري، خو په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت له کبله دا اقدام ونه سو. خو اوس به دا لرغونی اثر د برتانیې په بریټیش میوزیم کې یو څه موده نندارې ته وړاندې سي او بیا به افغانستان ته وسپارل سي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د مردان میدان وردګو ولایت یو شمیر مشران، سیمه ایز قومندان عبدالغنی علی پور، د خلکو په وژلو، ځورولو او له مسافرونه د پیسو په اخیستلو تورنوي. د دې ولایت یو شمیر مشران چې کابل ته راغلي پرون یې په یوه اعتراضیه غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې د دوی په ولایت کې د دغه جګړه مار قومندان د کړنو مخه ونیسي. د خان محمد سین پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر مشران کابل ته راغلي چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علی پور د کړنو په اړه غږ پورته کړي. له دغو مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علی پور په شخصي زندان کې بندي وو.
سریع چوی دی حیوانات پشان موټر ته ورته موټر نه اوس خپل شخصي زندان ته وړي خو په دغه اول شپه د بندګری باندې د شهادت رسوي هډوکی برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د جسد د دې محل نه لري پیدا کیږي کله چې راوړي مې ټوټې ټوټې او ټول برمه شوی دی.
قماندان علی پور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت د لالو سر جنګل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشی شو. اوس د میدان وردګو ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمي د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علی پور چې د نورو په اشاره یې سیمه له تشنج او بې ثباتۍ سره مخکړې ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا دې ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د علی پور زامینان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي و چې علی پور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشې شوی، خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسئله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نکرده بود، فقط دمو برگه ای را که توافق شده بود را با اون
سرور دانش په هیڅ صورت دغه ضمانت نه دی کړی، یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوی دی او ناظر په توګه یې په یوه څنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب و، حکومت بېلابېلې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علی پور سره اړیکې ټینګ نه شول چې د مطرح شوو ادعاګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا لوی درستیز وایي چې د دوی پوځیان به تر راتلونکو څو کلونو پورې په افغانستان کې پاتې وي. لوی درستیز مارک میلی په امریکا کې یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی ماموریت په افغانستان کې لا بشپړ شوی نه دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تروریزم نړیواله پدیده ده او پر وړاندې یې له یوې ګډې او همغږې مبارزې څخه ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلر د ای بی سی ټلویزیون سره په یوې مرکه کې ویلي چې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د تک دلیل د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې د تکرار مخنیوی و. د خبره دا ډاډ باید ترلاسه شوی وي چې افغانستان بیا ځلې د ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي. د نوموړي په خبره چې دغه ماموریت تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی او د بشپړولو بریا لپاره باید افغان ځواکونه د افغانستان د کورني امنیت د ټینګښت جوګه شي تر څو له خاورې په استفادې سره ترهګرو په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا بریدونه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ میاشت وړاندې ویلي و چې خپل پوځیان به له افغانستانه وباسي. ښاغلي ټرمپ د میناسوتا په ایالت کې خپلو پلویانو په وینا کې ویلي و انګېرنه دا وه چې د امریکایي پوځیانو حضور به په افغانستان کې د لنډې مودې لپاره وي، خو د دغه ځواکونو 19 کاله په افغانستان کې تیریږي. اوس یې وخت رارسېدلی چې دغه پوځیان خپلو کورونو ته ستانه شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې تر څنګ چې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کوي، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د افغانستان د امنیت شورا وین کبیر حکمل په دې اړه رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي:
ترهګري یو نړیواله پدیده او د نړۍ د ټولو انسانانو ګډ دښمن ده. موږ په دې لاره کې د ګډې او همغږي مبارزې پلوي کوو، خو دې ته هم تیار یو چې که نورې مرستې له موږ سره نه وي او یا هم نور ځواکونه په افغانستان کې وجود ونه لري، موږ په یوازې سر د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره دا مبارزه پر مخ یوسو. اوس هم زموږ ملي وسلوال او امنیتي ځواکونه تر ټولو ډیر له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم قرباني ورکوي او تر ټولو ډیر په میړانه جنګیږي او مبارزه کوي.
خو طالبانو بیا د امریکا د لوی درستیز د څرګندونو په اړه متفاوت نظر ورکړی. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دغه څرګندونې په کلکو ټکو غندلې دي. هغه ویلي امریکا په دا شان څرګندونو سره نشي کولای په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره پاتې شي. د ده په خبره دا شان څرګندونې یوازې جګړه پراخولی شي. په ورته وخت کې پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل وایي امریکا اوس په افغانستان کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه لري.
زمانی که امکان زیر موجود است که دوی په دې اساس شرایطو کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روان دي، له بل خوا په تاجکستان کې د داعش ډلې برید حالت نور هم حساس کړی، نو له همدې کبله امریکا په ویره کې ده چې داعش خپل مرکزونه افغانستان ته انتقال نه کړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې وشوې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات هغه مهال لغوه کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د یوې نوې برخې به تاسو ته وړاندې شي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. هغې ویلي دي چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډیر ژر اعلان شي. د جوزجان والی وایي چې د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل کړي دي، او وایي چې په دې ترڅ کې تر اوسه پورې 3 کلي تصفیه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر پایه پورې له ویست انډیز سره 3 شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. په عراق کې د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهرتیانو ترمنځ په نویو نښتو کې 4 اعتراض کوونکي وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. کیف او روسي روسپلاوی بلتون پال وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلې دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پای ته رسولو په هدف یوې 4 اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي. او د هانګکانګ چارواکي وایي د ډیموکراسۍ پلوو مظاهرتیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د 2 ټپي شویو کسانو حالت نازک دی.